تو کې د پاکستان استخباراتي ادارو غوتي وهلي دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړی دي. بیا به په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه نمر کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د اغه نه پس پر سنیو باندې بیا د کنټرول چې وو د لږ زیات شو او وجه دا و چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغوی به ویل چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټی وی ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شول. که زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي وو. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو. ډېر اخبارونه بند شو. ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړي هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پی باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی نو ډېرو ملګرو په کې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه.
ډیر مننه مینا جانې کبیر ته تاس ته راسم. تاس د خټک صاحب خبرې واورېدلې. دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه د وګړي د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبري یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبرېږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کوم انټرویو ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد کی وي وایي چې دلته څه هم خبرېږي پر رسنیو کې چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول مونږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ کړه. مکتبونو دروازې بندې که مونږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یو نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي خبريالان باید آزاد پری دي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي. اوس مهال کسانګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره د بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیم درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو مطلب دی شخصي خلګو له خوانه و دوی تهدید کیږي واخول کیږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک هیڅ کار نه لري د خبریالانو سره څومره حقایق پر ضد وایي خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د دې رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی استاذ د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب خمو او خټک صاحب اول کپ دی بار خکرات واس چې تاسو مخکې دا ونه کړ چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکښ راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کیږي چې محدود سي استاذ په نظر کوم داس موضوعات چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابل وختونو کې غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوچستانو هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپل حقونو لپاره پښتون ژغورنی غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ول کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کوم پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې د رسنګ محدود ول کیږي دا اوس یو نوې نظام راغلی دی او دا نظام کوم ګورو دا په چین کې همشته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې او په چین کې مشته تر ډیره حد په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدود ول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه کته سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي هم دغه سی کته سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دی باندې یو تجربه روانه ده په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې ده سو پوری چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دی چاغه وتا کوریج نه ور کوي نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کوم خبره راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وی یا کده دې کلا غونډي وی یا کده دې کلا لاریونونه وی نو ظاهر ده په س اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډي هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنالیزم په ژبه کې ودا مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې ناراضي ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغه ته په رسنیو کې دا کوریج وطن ورکول کیږي داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغه بیا الزامونه هم لګو نو هغه ته هم هغه عمر کوریج ملاو نشو خو بیا په پاکستان کې ښه خبره ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوته دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبريالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه وې کنه چې ډیر وخت نه درسنه نه هی ټرین شوې دي نو دی اکثره وخت داسې وی چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوې لکه تکړه تکړه خبريالان اوس ابصار عالم یو داسې خبريال دی چې دا مدیرم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبريال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو یو ډز دی ولګي دی ولی ځکه چې د همدا صفه خبرې به کولی بیا بازی ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونه خو بیا هم څنګه څه خبرې اعلان داسې شته دي چې اغي خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې اغي وکي د کوم چې رسمي رسنې دي رسمي رسنې لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د اغي د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راو باسي چې یو خبرو کې خو بیا هم ډیر معلومات چي دي اغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم مینا جانې کپه دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کو ګورو چې کښځه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی اولی باید دوی د صحنې څخه ونه ایستلسي
دی افغان خبريالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبريالانو شتون په یو ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده اوس ګورم مراله جانې ځینی موضوعات دي چې یو نارینه خبريالان شاید د خزو پاک له هغه ډیر خ د سینې چور دی ول شي کولای راو بس خو لیکن یو خزینه خبريالانه کپه یو خزینه خبريالانه ک په هغه موضوع باندې کار وکړي چې د خزو اړوند وي شاید وکولای شي ډیر هغه کلیدي پوښتنه چې د خلکو لپاره مهم دي هغه راو باسي په ډیر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډیر ښه شکل باندې زمينه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروری وي دا غوسه په ډیر ښه طریقه کار باندې راو باسي او خلکو ته وړاندې کړي دا سي پروګرامونه خبرونې دي چې ارتیا د پټولنه کې ورته چې باید یو خزینه یې مختبي سي او د خزینه لپاره د میندو لپاره د خوینو لپاره مهم وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شو ډيري لاس خبرونې په ټيويګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه د قانون لخوا نه مخکې وړل کېدلې دا سي ډيري خبرونې مې د خزو د حقونو په اړه باندې چې د خزینه خبريالانو یې د خزینه نه د قانون لخوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلی باندو طرف ته په ولایاتو کې ډيري زیات مهم وي د خزو لپاره چې خبرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرې دلې ولیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونه چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زمونږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دي افغان خزینه خبري الان چې کوم دي د صحنې نه بالکل لرې شوی کسانو چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه تر سره شوه خو لیکن بیا هم لبده مرغه دي افغانو میرمنو لخوا نه یو خزینه هم پکې نه و د ټول خزینه په نمایندګي او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یعنی سره موضوع دی افغان خزو وی او نور نارینه پکې شرکت کوي موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لې مې نه یو داسې خزینه خبرياله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي لبده مرغه وای ما چې یو ټولنه بغیر له میرمن نه نیمګړی ده او بغیر نارینه نه هم نیمګړی ده نو بغیر یو هم نکېږي باید د دواړو شتون په یو ټوله نه کوي هغه کومه رسنیز ډګر وګورو هغه کومه د سیاست ډګر وګورو کومه حکومتي ډګر وګورو په هر برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ولنه لري چې د خپل ماشوم چې نوې پیدا کیږي هغه لپاره څه وکړي همدغه ټلویزیوني خبرونه په همدې موضوعاتو باندې دي په کلو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري هغه کولای شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خبرونو له لارې چې خزینه خبريالانی یا د تاقانې مختوري هغه ډیر څه زده کړي د هغو لپاره ډیر لوی کومک ده ځکه چې هغه انټرنیټ دا شیان نشته چې موبایل در سره وي ته سرچ کوې خپل معلومات راوباسه نه همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډیر لوی کومک کې د همدغه رادیو چې هغه باورېدلې د خبرونه به تعقیبولې یو څه به ترې زده کول متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نه تاقانې خبريالانی خو نه ممکن دي چې کینی اته نشي کولی یو خزینه د وی رادیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپل پوښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو رادیو ته تماس ونیسي زنګ ووهي خپل پوښتنه ترې نه وکړي نو نور هغه بدبخت ته به څه حق ملو شي یو بل په تاسو فکر وکړئ په څه حالت کې به وي زه خپل از مخپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه وایم سره خبرې کوم ما حتی زه خپل د سټرس سره مخامخ شم ډیر بد حالت سره مخامخ شم وایم آفرین دی په وای دغه حالت چې ګورم زدلته ناروغ شم دلته به بد حال کې شم
مننه ډیره مینا جانی تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شذو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شذو ورته غوښ ونيسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذو هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شذو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنن باندې وخت پرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک لارې تاسو ته خبريږي لیدونکو، د ازمه حق نومیږي او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځانګړي خبرونه که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه به ځینې زده کړي تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي دا د پاکستان د قبایلي سیمو، یعنی کومې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي، او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وې چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه. د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې اسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروے خپرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکه او زنانه راولو، او د غي سره یوازې د غي په ژوند باندې خبرې کوو. خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جینې ده، دې سبق ویلې دي. د اغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور، خپل لور، خپل ورېرې، خپل لتر لور هغه ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابېږي، ته سبق مه وایه. هغه ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټر جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلم جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دي. د خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله، په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړئ الته مونږ لګ مو پلټنې مو کې، او په هغه کې مونږ ته مخې ته راغی چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپل ماتې ده، چا لاس ماتې. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې خزي ډاکټرانی نشته دي، او سړی هغه سړو ډاکټرانو ته پرېدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخ کې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریرا، دا خورزه دا روانه شي، او دا اسپتال ته ځي، او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تا ته اسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغه کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلی خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دې ته مونږ یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ، تاسو دا خبره وکړئ، وای وایه په خپله باندې،
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونه دي. خټک صاحب، ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې، تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ. لیدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازه‌ام نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب‌ها توقف داده شده. مکتب‌های آنلاین که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم. از این گوشی هم داشت درس می‌خونم. درست است مکتب‌های آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمی‌تن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا اون فایل قانون خواندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میکنم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میکنم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نهی یا در فتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه داری پرداختن دست دادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور دو بر سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه، پشتخانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چینج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالاً 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه، متاسف نکریستون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بکنیم گزینه یک کدام میتونه انتخاب بکنه بیاییم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که مفید یه بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواست صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواست صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبتر، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدرجانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که میآموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمیرسه، چی رشته ها را میخواین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقاً آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمانم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم، زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را، بر کدام شما میکنید. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر را بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان را به دست بیارم که خودتان برام بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جانم با ما موافقت نداشتند. ما با مسائلی افغانی خودم و با سرزوری خودم مدرسه را انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در ما هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ را میاد شدن از ما، همه شوکه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره. ما وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پلزان و از دیده همه چون گرفتن که 108 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پلزان رو از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونست پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان، اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم، هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخوانم، یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود. متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیسی یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارند، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستند، خدا پیش میبرند تحصیلات خدا، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیاید امتحان های سختایی بتند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن اجتحان بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دست نکن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانی تصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرگه که خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان سفرش یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست و خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم رو ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت کمرا کسی مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش داشته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک ما مکتب آنلاین میخوانم، بر ما با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تبلند دادن مهم نیست که برای چی سند بکن. دو تا نموزه که مده خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میکن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل از این دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه او را، پدر و مادرها در قسمته که اولاداشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنوند، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک روزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعد